پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو سټوډیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. په شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رسمي مراسمو له حاله مو خبر وو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وای، د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي، دوی به په دې هیواد کې په خپل حضور غور وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نو باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. د پکتیکا چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې په خپلو دغو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته ده، او د امریکا متحده ایالاتونو حکومت له هغه پلانه تیر سو چې غوښتل یې د کورونا وبا په خاطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصولانو په ورتګ بندیز ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نور باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. د دې خبر جزئیات په لړ شپه وروسته هم اوریدلی سي، خو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ناټو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه چې په ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې د طالبانو نو د حمله په نتیجه کې د منول ور نه ده. ناتو ایتلاف پرون مخصوصا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تاوتریخوالی د بې ثباتۍ لامل کېږي او د سولې پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. په اعلامیه کې له ټولو خواوو غوښتل شوي چې ژر تر ژره هغه مسایل حل کړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ ګڼل کېږي. د پکتیکا چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې په خپلو دغو ولسوالیو وبخري په خپل دغه وسلوالو تمرګ جوړ لاوشته ده. په پکتیکا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمال مومند ازادي راډیو ته ویل چې د بریدونه تیر شپه په ارګون او برمل ولسوالیو کې ستوي دي.
تیر شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د عبدالي په سیمه کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي. همدارنګه د ارګون ولسوالۍ د شیخانو په سیمه کې درې تنه وسلوال ترهګر وژل شوي او 15 تنه نور ټپیان شوي.
شغلی مومن زیاته کړی چې په دې بریدونو کې افغان ځواکونه او عام خلکو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او ستونزو سره مخ شوی دی. دا وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولی چې غواړي د تیر لړم د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی سه شنبه تایید کړی چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دغو درېو کسانو د قضایي قوې لخوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال امن نظم ګډوډ کړی او بهرنیو رسنیو ته ویډیوګانې استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عام خلکو په ټولنیزو شبکو په تیر بیا ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. دوی د اعدام نکونید په نوم هاشټګ جوړ کړی چې په همه خلمړنیو ساتونو کې تر یو میلیون زیاتو کسانو پرې تبصرې او لیکنې وکړې. د ټولنیزو شبکو کارونکو وایي چې د ایران قضایي قوه باید د دغو دریو ځوانانو د اعدام لپاره پریکړه تیر سي. د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایران د قضایي قوه د دې پریکړې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت له هغه پلانه تیر سو چې غوښتل د کورونا وبا په خاطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصولانو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلي وو د هغو محصولانو چې درسونه آنلاین سوي ویزې نه تمدیدوي خو اوس دا پریکړه بیرته اخیستل سوې. هاروارد پوهنتون او د ماساچوستس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا MIT د ځینو نورو علمي بنسټونو او په لږ تر لږه 13 ایالاتونو کې د استادانو د ټولنو په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای شپږمې پریکړې ضد ودرېدل. تر زیاتو هڅو وروسته بلاخره دعوا د محصلانو په ګټه تمامه سوه. د جولای په 14مه یعنې پرون قاضي الیسون باروس په یوه لنډه استماعي غونډه کې وویل حکومت ومنله چې له خپلې پرېکړې تیر سي او بیرته مخکني وضعیت ته ستون سي. که د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې پرېکړه تطبیق سوې وای لکونه هغه محصلین چې په امریکا کې درس وایي له ستونزو سره مخ کېدل. هغه چې خپلو هیوادونو ته ستانه سوي وو د بیرته تګ اجازه به یې نه درلوده او کوم چې په متحده ایالتونو کې پاتې کېدل د ویزې د تمدید ستونزه به ورته پیدا کېدلې. او د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ نښتو په درېیمه ورځ د دواړو لورو لشته لږ یوله سرتیر وژل سوي دي. د راپورونو له مخې د یوه پوځي جنرال په ګډون اوه اذربایجاني او څلور ارمني سرتیري د جولای پر 14مه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د نښتو پر مهال ووژل سول. د دغو هیوادونو دفاع وزارتونو د خپلو سرتیرو وژل کېدل منلی دي. راپورونه وایي په دې نښتو کې له هوانونو هم کار اخیستل سوی دی. نړیوالې ټولنې د دغو نښتو د سمدستي کمیدو غوښتنه کړې. د جنوبي قفقاز سیمې د دوه ګاونډي یو بل په سرحدي سیمو کې د جګړې په پیلېدو تورنوي. دغه هیوادونه په 1990 کلونو کې هم د نګورن قرباغ سیمې پر سر جنګېدلې دي. د خبرونو پای
لفری بازاهر نمانه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه غوړي. بیا هم اول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به مو په شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رسمي مراسمو له حاله خبر کړو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وای د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نشي دوی به په دې هیواد کې په خپل پوځي حضور غور وکړي. دغه راز د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي جګپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا دغه ملاتړ چې امریکایانو سالم نه دی بللی په افغانستان کې به د سولې روان ټکنۍ بهیر کوم لوري ته سیخ کړي، په دې اړه به هم یو تحلیل ولرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اونیزه د زهرو کاروان خبرونه مهیروي او په ایران کې د وروستیو اعدامونو وروسته په دې هیواد کې د انټرنیټي شبکو کې د ستونزو په باب هم راپور لرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو صفو سربیره د غرض لوی خورونو کې د اف ام په 15 صفه صافه وازی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لوګ د زند وروسته د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې رسمي مراسم پیل شوه دي. په دې مراسمو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم ګډون کړی. عبدالله د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یو جولجاړي په ترڅ کې دا منلی و چې باید جنرال عبدالرشید دوستم ته مارشالۍ ورکړل شي. دغه موافقې له مخې عبدالله هم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ټاکل شوی. نن په دغو مراسمو کې ګډون کړی او یو لړ څرګندونې هم کړې دي. په تیره بیا عبدالله بیا د سولې روان ټکنۍ بهیر ته په اشاره وویل چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. دغه مراسم د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان تعقیب کړی دی. همدا شبه را سره وصل دی. افغان صاحب کراته وویل چې مراسم پیل شوی او په چاپ کې ګډون کړی او عبدالله په دې مراسمو کې نور څه وویل.
بل نور صاحب تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن لکه مخکې چې تیادونه وکړله د ډاکټر صاحب عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غني ترمنځ سیاسي توافقنامه په تاسو باندې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې وه. په دې اړه نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې یو لړ مراسم نیول شوي وو چې د افغانستان د ملي مسالې عالي شورا رئیس په ګډون د افغانستان د ولسمشر د دفتر رئیس همدارنګه یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. همدارنګه په دغه مراسمو کې د هند هیواد، ازبکستان او همدارنګه ترکیې هیواد ځینو سفیرانو ګډون درلود. د مراسم اوس هم روان دي. زه چې تاسو راغلیږم په دې وخت کې مارشال دوستم وینا کېلي. هغې نه وړاندې د ملي مسالې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په همدغه وینا کې وویل چې نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه نه ده لټول شوې. دوی وویل چې زه په یقین سره ویلی شم چې د بندیانو د تبادلې هغه بهیر د بشپړېدو په حال کې ده. ښاغلي عبدالله وویل
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد. تا خدا خواسته باشه با آتش بس، با دوام گفتگوها و صلح پایدار و با عزت مورد قبول همه مردم افغانستان برسید.
خاغلی عبدالله همدارنګه وویل چې د تاوتریخوالي کچه لوړه ساتل شوې ده. په دغه مراسمو کې د افغان ولسمشر د دفتر رئیس د هغه فرمان هم ولوست چې له مخې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. په دغه فرمان کې داسې ویل شوي دي چې دغه د جوړجاړي په بنسټ باندې دغه مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. همدارنګه ښاغلي دوستم هم وینا وکړه. د ښاغلي دوستم وویل چې د عبدالله عبدالله نه تشکر وکړ، د عبدالله د ټیم نه تشکر وکړ چې دته دغه مارشالۍ رتبه له رئیس جمهور نه اخیسته او له رئیس جمهور نه یې هم مننه وکړه چې دته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. دوی ویل چې یوازې دا رتبه ما پورې اړه نه لري، بلکې د ټولو افغانستان خلکو پورې اړه لري. نوري صاحب داود هم چې تاسو سره غږېږم، ښاغلي دوستم د خپل مارشالۍ په اړه همدارنګه څومره وخت کار کړی، څنګه مارشالۍ ترلاسه کړې، په دې اړه باندې وینا کړي. بله نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان لتاسونه مننه د دې مراسم او دا راز د چې په دې مراسم کې چا ویناوي وکړلې او څه ویل شو په دې اړه به بشپړ راپور ورسته ولرو. خو به هم په همدې موضوع کې تمکیږو. بلې قدر من اردن کول کڅنګ چې مو واوریدل د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته مارشالۍ دی ورکړي رسمي مراسم پیل شوې دي. په دې مراسم کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ وړاندیز کړی وو او د هغې سیاسي موافقې په ترڅ کې چې د افغان ولسمشر اشرف غني سره کړی هم منل شوې، دغه رتبه نن رسمن ورته ورکول کیږي. د دې موضوع د څېړلو لپاره هم د شبه له کابل جنرال دولت وزیری د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان را سره وصل دی. وزیر صاحب خبرونه ته راغلاست.
مهرباني صاحب السلام علیکم.
مننه وزیر صاحب، د جنرال دوستم په افغانستان کې دریم کس دی چې د مارشالۍ رتبه ورکول کیږي. معمولا دغه سي مهم مراسم د افغانستان د قدرت په مرکز کابل کې ترسره کیږي، ولې شبرغان؟
اساسي خبره دا ده چې فکر کوم چې دولت به کوم پروګرام ورتلري و د مارشالۍ رتبې لپاره به ورته جمهور رئیس یا څوک به حتماً ورته تبریکی لیږي یا به ورته محفل نیسي. مګر مسله دا ده چې دا حتمي نه دی. نو که په موږ تاریخ ته نظر وکړو، په ډېرو وختونو کې داسې شوي دي چې یو قومندان ته مارشالۍ رتبه ورکړې ده په یو ټلیګرام باندې، ټلیګرام ورته شوی دی، ما د جګړې په میدان کې ورته تبریکی ورکړې ده، مارشال شوی دی. حتمي نه ده چې ټول هیواد راټول شي او هلته رئیس جمهور یا څوک مارشالۍ ورته غټه رتبه ده، مهمه رتبه ده. جمهور رئیس یا مثلا یو لوړ پوړی چارواکی باید هلته ګډون وکړي او دته دا رتبه ورکړي. خو ډاکټر صاحب عبدالله هم د نظام یو مهم غړی دی او یو پیژندل شوی غړی دی، هغه هلته پکې ګډون لري، مارشالۍ رتبه که ورکوي. یعنی دا دومره داسې خاص خبره نه ده.
یو متخصص یا زده کړې مو کړې دي د دفاعي چارو په برخه کې، دغه رتبه چې یو چاته ورکول کېږي مارشالۍ، آیا د پوځي فعالیتونو هغه ولتیاو په خاطر باندې ورکول کیږي او که سیاسي اړخ هم لري؟
دا څه خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره الته قوانين تطبیقيږي، څومره الته ټول شیان د افسرانو د ذاتی قانون لمخې اجرا کیږي. په افغانستان کې تاسو ګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې مخکې دوره کې اوس د کډیسه په دوره کې او د پارلمان لپاره ټاکنې، دا ټول تاسو ګورئ چې سیاسي د جوړې لمخې شویلی. نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالي رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته لپاره مرغه اجرا کیږي. خو مسله دا چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترینه دومره جنجال جوړ کړی دی. خو یو سیاسي رتبه ده هغه ته ورکړې ده او هغه د سیاسي اوضاع له مخې د سیاسي حالاتو له مخې که هیواد کې ور باندې یووالی راځي، وحدت راځي، او که په یو هیواد کې ورسره د دې سره ملي یووالی ټینګیږي، نو بیا پټه خبره خو نه ده. په دې کې دومره خبره نه ده چې خلک ورته دومره پکې ووهي چې ولې مارشالي ورکړه او ولې مختلف دلایل ورته وهغه کې. زمونږ ټولنه سره په دې ټولنه کې فرق نه کوي چې چاته مارشالي ورکړه او یا جنرالي ورکړه.
ورسته پښتنه جنرال صاحب دولت وزیری ایال دی ورسته به دار یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراض دي، ډیر جنرالان مونږ لرو چې وای مونږ هم مستحق یو، یعنی فکر نه کوي چې لدی ورسته به په دې ډول باندې مارشالي رتبه ورکول ته هم ور پرانستل شي.
خو یو وخت د شری و چې په افغانستان کې دومره جنرالان و چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه و، یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټوکړې وې دومره جنرالان نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو معنا دا ده چې قانون تطبیق نشي، قوانینو ته احترام و نشي، ورتیا او دا ټول د هغه قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد هم د سشي لکه د جنرالانو په شکل باندې. خو امید دی، زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته ورتیات په نظر وکتل شي او ټول هغه شرایط او هغه قوانين چې د بیروتي لپاره هتا د جنرال د روتي لپاره وځ شوې دي هغه ته په نظر نیولو سره د سین د تحصیل د ورتیا د لیاقت د پوهې ټول باید په نظر کې ونیول شي او دارو دی ورکل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم. نو که قانون تطبیق شو خدا کارونه نه کیږي، که قانون تطبیق نشي نو به فرق نه کوي، نو مارشالان دوم وی 23 شل هر څومره چې ویل که جنرالانو چې شمیر معلوم نه ودی مارشالانو دوم نوینو که قانون تطبیق نشي. او که قانون تطبیق شو ما ته اله را مونږ په دې فکر یو چې بل اخر په افغانستان کې قوانين تطبیقيږي، قانون ته احترام کیږي او د افسرانو د ذاتی قانون به مراتیږي. که څوک تقاوت کوي، که څوک رتبه اخلي، که څوک مقرریږي، باید هماغه قانون لمخي وشي. او که قانون په نظر کې ونه نیول شي نو بیا د پارشالان باندې جنرالانو پښتار منی په بشمیره وي.
بله ډیره مننه جنرال صاحب. دولت وزیری د قانون د تطبیق او د عمل کېدو په برخه کې تر اوسه پورې ډیر ستونزې شته. دا ټول وای چې هاي کاش وکولای شي په افغانستان کې قانون په سمه توګه تطبیق شي. کور مو ودان چې په خبرونه کې مراسم برخه واخیسته د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیری لکه چې مو قدر منوریدونکو واوریدل د جوز جان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکولو یا د ورکړې رسمي مراسم پیل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. عبدالرشید دوستم په افغانستان کې دریم کس دی چې د مارشالۍ رتبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې مخکې مارشال شاولی خان دغه رتبه ترلاسه کړې وه، ورپسې هم مارشال محمد قسیم فهیم.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نجه صفی هم اقتصادي خبرونه ورنې کوي.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت د کانونو د نفت او ګازو په برخه کې د هر اړخیزو معلوماتو د ود او خوندیتوب په مخه منظم برېښنایي یا د معلوماتو د مدیریت سیستم جوړوي. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مطفینن ازادي راډیو ته ویل دوی پریکړه کړې چې د نفت او ګازو د پروژو د ټولو تدارکاتي پروسو د مختوړلو په مخه مشخص مهال ویش جوړ شي چې مسولیتونه او مکلفیتونه یې په سمه توګه واضح او د نفت او ګازو پروژو په برخه کې پرمختګونه او اساسي تحرک رامسته شي. خغلی مطفی وایي وزارت همدارنګه د پایپ لاین د پروژې د مدیریت شرکت د استخدام او لومړیتوبونو سربیره د نفت او ګازو د سکتور د ظرفیت لوړولو او د مدیریت په اړه هم بحث کړی. دوی وایي وزارت به د کانونو او هایدرو کاربن په برخه کې د معلوماتو د ودې او خوندیتوب په موخه منظم معلوماتو د مدیریت سیستم جوړ کړي چې د معلوماتو طبقه بندۍ او لدی معلوماتو څخه ګټه اخیستنې ته موثره زمینه برابره شي. په کندوز کې بزګران د غنمو د حاصلاتو لکموالي اندېښمن دي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت کم شوي دي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالهادي قرلوق ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال څنګه 1500 میټریک ټنه غنم حاصلات راټول شوي وو، خو په روان کال کې 200 هکټار للمي او ابي ځمکو څخه څنګه 1500 میټریک ټنه غنم راټول شوي دي. نوموړي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کموالي دلیل بې وخته ورښتونه وبلل او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 6 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي په انټرنیټ کې مو هم صافه وازی اوریدل شي په تمه د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې په خبرونه کې مو اوریدل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وای د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړې دو په حال کې دی او نور به د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه اون لټول شي. د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نشي دوی به په دې هیواد کې په خپل حضور غور وکړي، البته په پوځي حضور. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سیشن بي په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي او که شرایط ایجابول په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي دي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د دې مسلې یقیني کول چې ترهګر به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځال په توګه کار نه اخلي په شمول خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دغه تړون د هغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی د بندیانو د آزادولو پروسه پیل کړې. تر اوسه پورې د افغان چارواکو ویلي چې شاوخوا 4500 طالب بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل لوري د شاوخوا 200 بندیانو خوشي کېدل تایید کړي، خو طالبان وایي چې باید ټول 15000 بندیان خوشي شي تر څو په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. د ناتو شورا چې د دې تړون سیاسي پریکړه هم دا شورا کوي په خبر کړي پیان کې د غراز ویلي چې په اوسنۍ کچه شخړې چې تر ډیره پر افغان او دفاعي ځواکونو د طالبانو له حملو سره زیاتې شوې دي نه منلو وړ دي او هغه د دې ترڅنګ چې بې ثباتي زیاتوي د سولې د پروسې په اړه باور هم زیانمنوي. د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا او مشوره ورکول او ملاتړ د شاوخوا 2000 سرتیري ونډه لري. د دغو ځواکونو 15200 امریکایي سرتیري دي. پر هغو امریکایي سرتیرو سربېره چې د ناتو په دې ماموریت کې برخه لري، له 3000 زیات نور امریکایي سرتیري هم په دې هیواد کې حضور لري چې هڅې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې متمرکز دي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي میخیل زاد هم پرون تایید کړ چې واشنگټن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې تړون هغه ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وای. خلیل زاد په خپل ټویټر دا خبره کړې وه، ویلي چې په افغانستان کې د دوشنبې په ورځ یعنی وړم ورځ د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته رسیدلی، هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې وه. د دې تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 5 وتلې دي. ناتو یا د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی چې ځواکونه په افغانستان کې له 5 وتلې دي. طالبان هم د دغه اقدام هرکلی کړی دی. طالبان ویان زبی الله مجاهد پرون رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د څو مواردو د یادونې تر څنګ ویلي چې د دې تړون له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 5 څخه وتل یو ښه او مثبت ګام دی. خو طالبانو په دې بیا ټینګار کړی چې د بندیانو د خلاصون شرط ته هغه څه دي چې تر اوسه پورې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کړی ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو لوري د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو پیلېدل هم له ځنډ سره مخامخ کړی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې واسي مې زو نړیواله موضوع رساله هغه چې ایران د زینو لارونکوونکو او سیاسي زندانیانو د اعدامولو اعلان نو کړل. ګڼو ایرانیانو او نړیوالو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه چې د چارواکو د دې اقدام پر ضد اعتراض وکړي. په فارسي ژبه په ټولنیزو رسنیو یو هشټګ ډیر مشهور شوی چې وای مې اعداموي. په ایران کې درې ځوانان په اعدام محکوم شوي چې 13 نومبر میاشت کې په حکومت ضد لارونونو کې ګډون کړی و. ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړې، همدا شی بر سره وصل دی. ملالۍ جان، په ټولنیزو رسنیو دا کمپاین څومره اغیزمن ثابت شوی او د بشري حقوقو ادارو څه ویلي دي؟
مننه نوري صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه پر ټولنیزو رسنیو د ایران د هغه اعلان پر ضد چې یو شمیر لایون کونکي او سیاسي زندانیان اعداموي، پر نړیواله کچه پراخ کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین هدف دا دی چې د ایران رژیم دغه اعلان عملی نکړي. پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه ټویټر د اعدام نکونید یا مې اعداموي هشټګ عام شوی دی. تر 1 میلیون زیات کسانو پر دې موضوع ټویټونه کړي دي. د ایران د جلاوطنه کرایستي شاهزاده رضا پهلوی په ګډون ګڼو فعالانو پر ټولنیزو رسنیو په انګلیسي ژبه هم دا هشټګ خپرول پیل کړی دی. د ایران عدلیه او قضایی ادارو اعلان کړی چې د اعدامونو سزا وي ستري محکمې تایید کړی دی. په دې هیواد کې درې ځوانان په اعدام محکوم شوي چې 13 نومبر میاشت کې د حکومت پر ضد په لاریونو کې ګډون کړی وو. پر امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی د اعدام د حکم خبر لمړی ځل د دوی مدافع وکیل خبر کړی وو، خو د سه شنبه پر ورځ د قضایی قوې ویان دا خبره تایید کړه. تر دې مخکې د دوو ځوانانو دیاکور رسولزاده او صابر شیخ عبدالله د اعدامې دوه خبر ورکړل شوی وو چې د معلوماتو لمخې د سه شنبه په سهار په ارومیه مرکزی زندان کې اعدام شول. د سه شنبه پر ورځ ایران هم دراز اعلان کړی وو چې دوه سیاسي بندیان په چیل کورد اقلیت سره تړاو لري هم اعدام شي. کله چې پر ټولنیزو رسنیو په دې اړه پراخ بحثونه پیل شول، ایران د انټرنیټ سرعت محدود کړ. نوري صاحب، د یادونې وړ ده چې د نت بلاکس په نوم یوې څېړونکو ادارې تایید کړی ده چې په ایران کې ګڼو انټرنیټي شبکو د ځایي وخت پر 5 بجو د انټرنیټ سرعت کم کړ او په نتیجه کې معلوماتو د خلکو لاسرسي محدود شو. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او لیدو هیوادونو پر ایران انتقاد کړی چې د لاریونو پر مهال یې د انټرنیټ په خدماتو کې خنډ مستکړی وو. خو دا دل خلکو یوازې پر ټولنیزو رسنیو اعتراضونه کړي چې په نتیجه کې بیا هم قرباني د انټرنیټ سرعت کم کړای شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سټیشن بي پورت پر ټویټر یو خبر پاڼه خپره کړه. په دې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله امین علي خامنئی څخه غواړي چې درې لاریون کوونکي نه اعداموي. نورسته
بله، ملالۍ بشیر، له تاسو نه مننه. بله، د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، مخکې مې اعلان کړی و چې د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي جګپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو په کابل کې هم ځینې غبرګونونه راپارولي دي. البته همدا شېبه فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه جان، کابل څه ویل؟ په کابل کې څه ویل کېږي د طالبانو سره د روسیې د مرستو په باب؟ هغه ادعا چې امریکایي لوړ پوړو چارواکو کړی ده.
بله نو سه سلام تاسو ته ټول مننه لرم په دې اړه باید وایم چې تازه افغانستان کې د غوښتل اتان ماموریت خواني او جنرال جان نیکلسن یو تازه مقاله خبره کړې ده. جنرال جان نیکلسن په دې مقاله کې په دې اړه خبرې کړې دي او روسیا بیا هم تورن کړې چې په افغانستان کې طالبانو ملاتړ کوي. دې دا خبره په دې ثبوت کړې ده یا دا ورته ثبوت وړاندې کړی چې څو کاله وړاندې د ماموریت پر مهال له شمالي ولایتونو نه یو شمېر والیانو ورته د دفتر ته کابل ته داسې وسلې ورغړي دي چې هغه روسي دي او دا ویل کېږي چې دا طالبانو پورې اړوند وي. دا وایي چې اوس هم روسیه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي کله چې د سولې پروسه یا بهیر لږ څه مخته ځي بیا د طالبانو له لوري بیرته تاوتریخوالی زیاتېږي او د دې ملاتړ هم روسیه کوي. خو تر دې وړاندې هم د روسیې په اړه روسیا څو ځلې تورنه شوې ده امریکا له لوري چې په افغانستان کې طالبانو ملاتړ کوي. جنرال جان نیکلسن په خپله مقاله کې دې ته هم اشاره کړې ده. که چېرې
فیروزه جان عزیزی وخت کم لرو، کوم افغان لوړ پوړو چارواکو کوم عکس العمل څرګند کړی دی؟
نه نه تر اوسه پورې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرې ترجمانه کړې ده چې په دې اړه به وروسته.
بله ډېره مننه کور ودان. کله چې دا عکس العمل مو هم راواخیست په نورو خبرونو کې به په دې اړه په تفصیل راپورونه ولرو. دغه راز دا موضوع به هم د افغانستان له اړخه تعقیب کړو چې روسي په رښتیا هم هغه څه چې د استخباراتو ادارې یا امریکایي لوړ پوړو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي سرتیري ووژني، دا به په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي؟ دا موضوع نن او دغه راز په نورو خبرونو کې به هم څېړو. خو اوس د لنډو خبرونو وار دی. فریبا ظاهر په سټډیو کې ده او لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د پخلاینې علي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. په پکتیا او پکتیکا کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نورې ټپیان دي. د 203 تندر کلور دویان ایمال مومند وایي چې د پکتیا د زیړو کلوسالۍ په سره میدان کې پرون دوه وسلوال طالبان د ماین په چاودنه کې وژل شول او یو بل ټپي شوی دی. خو د پکتیا په تمکنیو ولسوالۍ کې هم د تیر مازدیګر د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سرتیري په جنازې برید وکړ او په پایله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دی ویلي. ناپیژندو وسلوالو په پروان ولایت کې د یو جماعت ملا امام مولوي عبدالحق د هغه ورور سره یو ځای وژل دی. د پروان د سید خیل ولسوال احمد لمر عثمانیان رازادي راډیو ته وویل چې د پیښنن سهار وختي د پروان ولایت سید خیل ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوې ده. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خند او ستونزو سره مخ شوی دی. وروسته لاغه چې د خواله رسنۍ ولکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولې چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سید تمجیدی اعدام کړي.
لتر په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول کده. بشپړ خبرونه غوړي به هم غول ولید. ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم او سم تاسو رابولو د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه اوریدو ته. د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاش ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئی موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استخداموي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به مرسلین ارسلات څخه د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. پننګرهار ولایت کې لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې لسګونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت لنشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګری ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل چې د امونیم کلورایډ په نوم 50 بوجۍ کیمیاوي مواد ونیول.
دا کیمیاوی مواد په کور کې پټ ایښودل شوی او په پام کې واچي د ننګرهار ولسوالۍ ته قاچاق او بیا د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنی واخیستل شي. د دې کیمیاوی موادو د ساتلو او قاچاق په تور دوه نفر نیول شوی او د څیړونکو لپاره کابل ته وړل شوی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته تر دې شو ډیر توران کسان معرفي شول. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل شپږ دښتنه چې د امنیتی ادارو لخوا د نشئی موادو په 25 ټوپې هو کې د لاسلرلو په تور نیول شوی د سیړونو لپاره عدلی او قضایی مرکز ته معرفي او د دوسیو څېړلې پیل شوې دي. د یادونی وړ ده چې تیره اونۍ ابتدایي محکمه په خپل غونډه کې د نشئی موادو دوه قاچاقونکو په 5 کالو بند او د دې ترڅنګ د استیناف محکمه هم شپږ تنه له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر 5 کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل. په کابل ښار کې زرګونه نشئی ګولۍ او تر 300 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد ونیول شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فرامرز فردوس د سرطان د میاشتې پر 19 نیټه ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې دوه جلا جلا عملیات وکړل. د لومړی عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرامو ډیره خیخه او د دوهمو عملیاتو په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 2450 نشئی ګولې ونیول شوې. د دې نشئی موادو د قاچاق او خرڅلو په تور دوه تنه نیول شوې او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې نیمروز ولایت ته د 100 لیټرو خیخي د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز د امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 13 لیټره مایع خیخه ونیوله. دا خیخه په یو باروړونکي موټر کې پټه کړل شوې وه. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه دی نیول شوی.
مرسلین ارسلا او چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استفاده کوي.
That the post-COVID-19 world will be a poorer world.
تر کوویډ 19 ناروغي وروسته به نړۍ ډیره بیوزلوي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیری ناوړه اغیزې وشي.
د هلمند ولایت لداسي او چا سره مرکه لرو چې لکلونو راهیسی په خپل ځمکه کې کوکنار نه کوي.
ډایرکټ سړی کوي د اروینه انتي ورکی یا پر داخل باندې سره لیبل وینې چې ځي.
په یو راپور کې باوري چې په روزګان ولایت کې یو موتاد خپل او کلنه لور د هیروینو په بدل کې پلورلې ده.
ما راښنې ممنه په سر باندې ورکړې ده. ما ته زړه زور نه راکې چې ما ښنې ممنه کده ورکړې دره وایلې لبی غوړ په سر یې وکړل.
د عزیز په نوم یو متاد وای چې نشي له ټولي سرمایې څخه خلاص کړم.
کور کې به مرته چني کوم چې باندې براوته ما ذاتی بم طاقت نه کېده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
رهنما والا د خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکم.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په خبرداري پیلو چې وای کاچاکونکو او ترهګری ډلې هغه ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استفادهوي چې د کرنټین له عمله بیروزګار سوي دي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن گادا وایي چې همدا اوس مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان استفادهوي د هغوی په وسیله په افغانستان کې تولید شوی نشئی مواد نړیوالو بازارونو ته کاچاکوي او بیا له دې لارې ترلاسه شوی پیسې په مستقیم ډول د ترهګری لپاره لګوي. ملګری ملتونو له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته خلکو ته کارونه پیدا کړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو لچل او فریب څخه راوګرځوي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د نړۍ په هر وسلو کې 8 ځوانان په غیر رسمي کارونو بوختي او د ورځنیو مزدورانو په ډول کار کوي چې ډیری د کورونا او کرنټین له امله بیکاره شوي دي. د نړیوال بانک د سروې لمخې د دې ځوانانو د بیروزګارۍ په نتیجه کې په نړۍ کې 1.5 څخه نیولې بیا تر 100 میلیونو پورې خلک له فقر او بې وزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن گادا ویلې له ترهګرۍ سره د مبارزې د نمانځنې کانفرنس ته په خبرو کې ویل چې د نشئی موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه ګټه اخلي او هغوی د نشئی موادو د قاچاقولو لپاره په کار ګماري.
that the post covid 19 world will be a poorer world
tar covid 19 narogai urusta ba nare dira bi waslabi tar corona urusta ba par iqtisadi wada ba diri nawada aghizi wushi suli aw amniyat ba tahdid pesh kri la tara kari sara da gadi mubarizi palara ki ba khandu na jor kri tara kar da nashai mawad ul qachaq aw nur narawa la ro tkha paisi tar la sakabi de dil para chi tar corona urusta nare la tara kari tkha wush guru de tartiya da chi da jagri li ko ta da tara garo dalu la khwa da zwanano da jalb aw jas makhawni su aw da tara کری مالی سرچینی و چیکرو یو ان او ڈی سی د دې کال لپاره په بیلا بیل غوړې هیوادونو کې روزون کې یا ټرینران استخدام کړی چې په افغانستان کې د هیروینو د قاچاق مخاوني سي او په دې هواد کې د تراګری مخاټب کړی
ملګری ملتونه له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته پر کارموندنې تمرکز وکړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو لچل او فریب څخه راوګرځوي ځکه د انسانانو قاچاق ډلې د نشئی موادو له قاچاقونکو سره په ګډه له ځوانانو څخه د نشئی موادو د قاچاق کول لپاره ناوړه استفاده کوي په افغانستان کې هم د کرنټین له عمله بیکاری ډیره شوې ده خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بیکاری په اړه هیڅ ډول رسمي شمیرې نه دی خبرې کړي د ولسی جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی خالد مومند وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او بیکاری او بیوزدۍ لوړ گرافت وګورو د نشئی موادو د قاچاق او مافیایي ډلې په اسانۍ سره کولای شي چې ځوانان د نشئی موادو د تولید او قاچاق لپاره استفاده کړي
په افغانستان کې خو هم د مخدره موادو کاروبار ډېر ده واقعیت ما په اندازه به دومره بزیات نه وي او نه وي جذبه په دای سا کې دومره نه وي خو کله هم د قرنټین مسله وغځول شي به اخر لار ورته هغه جوړیږي ځکه وس د پاسونه بندې مکتبونه بندې اکثره کاروبارونه بندې خو اصلا که دا قرنټین ورځ تر بلې زیات شي امکان دې اخر باندې موضوع ته مخه کوي ځکه د بیکارۍ حد زیات شوی ده
د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورونا او قرنټین له پیل سره سم جرمونه ډیر شوي دي اندا چې د کورنیو چارو وزارت په کابل کې داسې اعلانونه خپروي او له عامو خلکو څخه غواړي چې د مجرمینو په نیولو کې له حکومت سره همکاري وکړي
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو کاچاکو ته د بیروزګار ځوانانو د هڅولو په اړه راپور راوړاوه
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د زهرو کاروان خبرونه اوري د روزګان ولایت اوسیدونکو خاتمه وایي چې میړه یې لور د هیروینو په بدل کې خرڅه کړي او 25 کلن سړی ته یې په نکاح کړي ده د روزګان ولایت د ښځو چارو ریاست د دی پی کې پتاید وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرو پیښو تر شا د نشئی موادو د معتادینو لاس دی په دې اړه به نور جزئیات زموږ د همکار شریف الله شرافت په راپور کې واورو
دا پنځه دیرش کلنه خاتمه ده چې له خپلو پنځو ماشومانو سره د ترنکوټ ښار په یوه څنډه کې په یوه خټی ناو کنډواله کور کې اوسیږي دا خاتمی خاوند نکی بولا لګټي وټیل ویدلې او لاس کال کې ریچ په نشي توکو وخت سوې دي خاتمی ازادي راډیو ته ویل چې خاوند دی وکلن لور په شپږ لکه پاکستانی کالدارو پر داسې چا خرڅ کړي چې هغه بل شزه هم لري دا وایي خاوند دی دا کار ځکه کړي چې په دې پیسو ځان ته نشي مواد درانی سي
ماکشنی نور د زما اولاد زما زر په خوږی دی د چرای او یو ټکی می دوه نشي نه راته راوړي چې زه وخرم نه می دایال روزه نستا نه می دایال پاله نستا او دا غلور ته مزنه نه کې په اړه ولې دارو په مشي سي د خیر په مکتب ول ما مکتب زر نه غوږی ما مکتب ولې پا یدا لاله دا ور کړی سو شپې ته زه دا ما ته ور کړی انا سن چې غار بغار مال زم ولم دې دم بغار چې غار واله دل مور زه چا ور کړی
خاتمی ازادي راډیو ته ویل چې خاوند دی اوس د پلورل سوي لور پیسې د نشو په لار کې بایللی او اوس غواړي چې د دې بل 15 میاشتنی لور هم خرڅ کړي خو وايي دا به هیڅ کله د دې کار اجازه ورنکړي دا وایي زما لور انسان ده او حق لري چې د انسان په څیر ژوند وکړي
خلق زغلی و رازغلی و از ما واده بلاس راکی گرد ورباری خوڑلی دیاغ خلی در راسه بیاییز سه تمام شپن هستند از چغار بغیر در سهر پر ناسم زجارم سوچو نوام شخدا از ما لور سنگ از ما در دلاس دو مرتس ویستل ما با یو درس پا ویلی ما با یو مکتب پا ویلی ما با یو سبق پا ویلی وی دا کشنی بومن نا دکم خواه در راسه بیایی
دا خاتیمی و کلن لور گلغوتی نمیجی دا وای ندا و نی مور خبره و چی پلاری خرسه کرده گلغوتی وای زغارم دا نور انجون پشان شونزی ووایم
زنم کوشاله روز خبر اسولم دا مکتب مخیر
دا یوازی خاتیمه نه د چې موتا د خاوند دی ژوند دور ته تریخ کړی دی بلکې په دې ولایت کې لسګونه نوري داسې میرمنې هم ستا چې د موتا د میړونه د لاسه د ګڼ شمیر ستونزو سره لاس او ګریوان دي د اورزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس رڼا سمی او په هم ازادي راډیو ته وویل چې د موتا د میړونو له لاسه د ښځو په اړه اندېښنه لري
خپله د ښځو پر نمایندګي باندې دا خبرې کوم چې ډېرې قضیې د تاوتریخوالي چې موږ ته راغلي دي او د ښځو چارو ریاست هغه قضیې ثبت کړې دي او خوندې دلته ورسېوي دي د ټول د دې منبع او منشا دغه بخش ته راځي چې زموږ ورونو په نشه یي توګو باندې اخته یي هغه سکتورونه چې په دې بخش کې کار کوي موږ د هغوی لپاره پیشنهادات طرحې پلانونه وړاندې کړي دي حتی مرکز سره هم دا موضوع مشارکه کړې ده په دې بخش که ډیر برنامه زموږ د تطبیق پر حال دی او ډیر د دې بعد ان شاء الله به تطبیق سي
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې نه یوازې ډیر کوکنار په شکې کرل کیږي بلکې ډیر متادین هم لري او ورځ په ورځ په سیډیریږي خو د متادینو لپاره د درملنې مرکز په شکې نهسته
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي اوس لوي داس چا سره مرکل لرو چې پریمان زمکی لري خو کوکنار نه کوي د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو شرف الدین سره لدی چې پریمان از مکی لري خو بیا هم له څو کالو راهیسې په خپلو زمکو کې کوکنار نه دی کړلی دا چې په دې کار سره یې څومره ګټه کړې او تر پخوا یې ژوند څومره ښه سوی دی په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتله چې ولې په خپلو زمکو کې کوکنار نه کوي
پخوا چې موږ سره کړل څه کالي څه بيخي ډېر و دا خپل مالی لګښت ډېر سړینو په پوره کول اکم چې مصرفونه پسې و نو کله چې موږ شاوخوا کتل په وطن کې مخکې په خوا په بسته ولسوالۍ کې یو یا دوه روینان اوله پلو پیلا موږ په کورنۍ کې تقریبا د اکا زامن مو کېږي د اکا زامن داسې تقریبا د خاله زامن دغه شی موږ ډېر لرو چې هغه روینان سوي دي په خپل وطن کې نو دغه لامل و چې موږ پرې شله بل اقتصادي لحاظ دغه مشکل دی چې تاریخ وکړي الهي افتونه ستا په کښې کې دولت څخه وامسته چې دولت به راځي ماتې وي خارجان به دوا پایشي د دې څخه هم نو دا ټول مشکلات وو دا چې خبر به خپل غلام نه سو برابرولی ځکه تاریخ به تاریخ ونه کړله او په خپل مځکې کې به موږ غنم کرلی نه وخت بې برکته کښت هیڅ حاصل چا نه سو ترلاسه کولی نو په همدې خاطر به موږ کښت پرېښوی او دا تاریخ څخه هم مخ واړوی
هغه کوم بدیل کښت وسي تا ته یې ښه حاصل درکړل او د کوکنارو ځای یې ونیو
په وطنونو کې سړی ډېر ضرورت لري هغه غلیت لري نو د دې بدیل چې هغه غنم وه او بل باغچې وې باغونه وه چې هغه د انګورو باغونه وه د انارو باغونه وه او نور داسې ځینې میوجات وو چې هغه میوجات وه سپیلن تر دغو کوکنارو تر دا تاریخو ډېرې ښې پیسې جوړوي
هغه مهال چې کوکنار دي کرل او اوس یې نه کري په حاصلاتو کې دې څه توپیر راغلی دی
پخوا چې مو کوکنار کرل ما کوم تر کال بم ځان نسو ایستلی دوه مانه درې مانه څلور مانه تاریخ به کېدل خو کله چې مو غنم یا بخچو څخه کړې ده نو هغه حاصلات مو هر څه چې دي هغه ډېر بهتر دي او بل دغه پیسې نو کې برکتمنې دي د تاریخو پیسې به داسې وي لکه د خمار پیسې په خمار کې چې څوک پیسې وګټو نو کله به په هغه باندې مور شي په ژوند نه په مړېږي نو د دې پاکو حاصلاتو پیسې چې دا ډېر برکتمنې دي اندا چې سړی د مریضوی څخه هم خلاص شي دغه تاریخ سړی کوي د روینې انتي ورکي یا پر داخل باندې خرڅ کړي د بل وینې چې زوی نو د بل د وینې څخه خامخا منفي تاثیر اخلي کې ډېر لویږي خپل په مریضوی اخته کېږي څوک په سرطان اخته څوک په چیش اخته کله پاک حاصل سړی وکړي لکه باغونه باغونه یو باغ تقریبا دلته په وطن کې کالداري دي په دې لکه سلویش لکه باندې اجاره دار راځي هغه باغ د اجاره کوي خو د تاریخو پیسې بیا تقریبا 15 لکه کالداري هم نه جوړي هغه منځ کې
هغه وخت چې پر خپل ځمکه د کوکنار کرل نو له کومو ستونزو سره به مخ وي؟
زموږ سره دا وام ډیرو چې نن به راځي سبا به راځي تاریخ به ماتوي، او خپل دغه چې هر کال په دغه پسرلي کې بارانونه کېدل نو هغه به ژلي راله، ژلي کېدل خصوصا تاریخ ته ډېر سخت تاوان کوي، ځکه تاریخ داسې یو شی دی دوی به د جنت هوا غواړي، یعنی نه به ګرمي وي پرده باندې، نه به یخ وي باندې، نه به پرده باندې ډېر باران وي، بس داسې معتدل هوا دی غواړي، نو هغه به داسې سو ژلي به راله تر نصف یې ډېره څخه بیا وړله، یعنی کله چې به دغه بلګونې جین شوه کړل د تاریخ هغه شیده چې به هغه به ټول په بلګو کې ووتل، بیا به کوکړۍ ته شی نه و پاته، په تاریخ کې هیڅ برکت نه و، سهار به مو وختي چې مال کې لمونځ وکړي یا به مو چای وڅښلې ملا بړو پوجي ته د ملا درد به مو د دوی د لاسو، ځکه یو څوک څلور ساعته پنځه ساعته مسلسل کښېنه و حتما د ملا درد پېښي، زه خپله اوس پیلم د ملا درد لرم، دا دغه کشرتوبه څخه دی چې ګرد ورځ مو پوجي کوله. او بله دا خبره چې اقتصادي مشکلات زموږ د ډېرو په هوا کې دا د نشو شپې به سړي په لاس کې به تقریبا درې لکه څلور لکه روپۍ به دی کمزوري دی کوچنی په لاس کې به په زوراو پسې وي، خو او تا بعد میاشت بعد بیا ټول داسې نه و چې د کال پورو مو بیا کېدل، نو دغه ټول لاملونه و چې موږ کورنۍ ټول په دې باندې کنا سره کړی دی چې باید تاریخ څخه مخ واړو او راسو یوازې هغه کښت وکړو چې هغه حلال وي لکه انګور ناو او داسې نور.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان مجبوروي چې کوکنار وکړي، تاسو څنګه؟
ولا دا خبره خوسته کې دا ډېر عمومي خبره ده چې حتمی به وي تاریخ کړی، ځکه دا مافیایي کړی چې دا خپله د دې تاریخو قاچاقبران دي، ډېر په سلو کې نوي فیصد چې هغه قاچاقبران دي چې هغه یو ځای بل ځای ته دا تاریخ انتقالوي او د هغو په بدل کې دوی ډېرې ښې پیسې ترلاسه کوي. کله چې دا تاریخ ټولېږي نو دوی پر جریب باندې تقریبا دوه سره درې سره تاریخ غوښتل، هغه وخت چې تاریخ به لږ و پر جریب یې غوښتل، کله چې تاریخ ډېر سو بیا پر منونو غوښتل، په کال چې به ښه تاریخ سي و مثلا پخوا به دا په یو جریب باندې دوه منه کوله، نو په هغه وخت کې دوی پر جریب تاریخ غوښتل، دوه سره درې سره به غوښتل، او کله چې بیا دلته تاریخ په کال باندې ښه سوله پر جریب باندې بیا څلور پنځه منه کول، نو بیا به دوی پر منونو باندې غوښتل، پر منه بیا دوه سره درې غوښتل، نو هغه هم یوازې خپل ګټې کتل او خلک یې جبري کول دي چې تاریخ وکرل شي، د مجبوریت پر اساس باندې ډېرو خلکو کرل، که تاریخ سي وکنه و خو د هغو خپل فیصدي پکښې کړه، هغو خپل فیصدي اخیستل.
لکه چې دې په ځمکه کې د کوکنارو کښت بس کړی، څه ګټه مو کړې ده؟
کله چې مو د کوکنارو کښت بند کړی دی الحمدلله د خدای شکر ادا کوم چې مریضیان مو کمې شوي دي. یو بل خبره دا ده چې کوم بخشي چې موږ لرو یا باغونه لرو هغه موږ ورته په اجاره ورکوو، پخوا به کښت ته کتل، بزګر ته به کتل، زیاد بزګرو ته ورکو یا خپله وکړو، خو اوس یوازې اجاره ده چې په اجاره مو ورکړو، موږ ته د کال د سره چې څنګه د ماس کې میوه ونیول موږ په لس لکه پنځه لس لکه یا شل لکه کالداري باندې هغه په اجاره ورکوو، او بیا نو موږ د دې مشکل خلاص یو، هغه پیسې موږ ته نغدې پرتې دي، نو د تاریخ په وخت باندې یو د خمار کارو کله دل کله نه رسېدلي، نو په همدې خاطر باندې د دې مشکلات څخه ډېر خلاص یو الحمدلله.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوز با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا سی غواری چه ما موتاد که یا
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دود یه سڑای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
د کابل ولایت 22 کلن عزیز 15 کاله نشه کړي او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی. دی وایي چې تر نشي مخکمه دکانداري کوله خو نشي له ټولې سرمایې څخه خلاص کړم. دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده.
لومړی مې د چرسو څخه شروع وکول او تقریبا څلور کاله کېږي د دې عمل. د مونږ د انډیوال واده و پاردن قیمت کې هلته چې لاړل نو د ما په دا ګردو باندې درد شو، نو د ما یو انډیوال دا پوډر وهل ما ته راته وویل چې راشه یو دوه دمه راسره ووخه تا د دې ګردو درد به ورک شي، تکلیف به ورک شي. نو هلته ما چې کله یو دوه دمه ورسره ووه دوه کشه نو د ما د ګردو درد ورک شو. تقریبا یوه نیمه دوه جمعې بعد بیا د ما په دې ګردو باندې درد راغی، بیا مې واخیسته، بیا مې چې ور بیا دا درد ورک شو. نو دریم د پمې چې واخیسته ذاتي چې نیم مې وه نیم مې وساته، هماغه مې چې وساته ذاتي بعد غیر اورز اورز دا پیرا واغوخت.
د ازادي رادیو د نوو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوی وي، خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور ور خالی کړي. دا چې کوروالا ولی کمال له کوره شړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
خزی او خزی چیرې؟
څه وایې؟ دا دې دلته یما
دا دې راغلم. څه دې راته ویل؟
دا زمونږ په کور کې چې په کرایه اوسېږي دا خلک څوک دي؟
نه پوهېږم چې څوک دي، اوس نه وی را کړه شوی دي.
نو تاسو ولې زمونږ کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنئ؟
نو زه خو په کور کې ناسته یم، زه څه پیژنم؟
نو زه خو دا څو میاشتې مسافرم، کور چا په کرایه ورکړی دی؟
کور خو تا رهنما والا ته ویلي وو چې په کرایه یې ورکړي، هغوی په کرایه ورکړی دی.
رهنما والا دې خدای خوار کړي، زمونږ کور ډېر بد سړی ته ورکړی دی.
څنګه بد سړی ته؟ ته دا سړی پیژنې؟
هو پیژنم.
څنګه سړی دی؟
بیا به وروسته درته ووایم چې څنګه سړی دی. اول باید د دې سړی چاره وکم.
څنګه چاره یې کوې؟ ناحق ځان په جنجال مه ورسره اخته کوه، کور خو رهنما والا ورکړی دی.
زه هم رهنما والا ته ورځم.
و سړیا پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې.
بس زه پوهېږم چې څه ورسره وکم. سلام علیکم.
وعلیکم السلام حاجی صاحب. ستړی مشی؟
تم ستړی مشی، سال له خې جوړ په خیر.
شکر مننه. رازا رازا حاجی صاحب، دغه مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده، دا کېنم.
حاجی صاحب څنګه جوړی؟ سفر مو په خیر تیر شو؟
او شکر په خیر تیر شو.
خبر شوی وای چې ستا کور می په کرایه ورکړی دی، خپل وړه کرایه می ورکړی دی.
ستاد دې خادي لوړه کرایه شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وای خبو.
ولی خدای دې خیر کی، کرایه والا بد سړی دی.
دا پختنه خو به زستا څخه وکم چې دا څنګه سړی دی؟
ما خو چې لرنګ وکوت خو سړی راته معلوم شو.
نو زما د موبایل شمیره خو در سره وه، ما ته به دې ویلي وای چې څه دا کور دغسې یو سړی ته ورکوم.
خه خیر، اوس راته ووایا چې سړی څه بدی لري.
وروره دا سړی پوډری دی، نوره بدی لا څنګه یې؟ زمون گاونډیان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي، شل نور فسادونه کوي.
د د پلار دا کار نشي کولای. جی صاحب زما سره اسناد شته، قرارداد را سره لیکل دی، شاهدان لرو، دا کار نشي کولای. بیغم اوسه.
تا چې کور ورک څنګه سړی وو؟
سپینګیره سړی وو، خم مبارک سپینه ګیره یې درلوده.
وروره دروغ یې درته ویلي دي، دا ځوان سړی دی، اسناد یو چا دي او په کور کې بل څوک اوسیږي.
څه شی؟ دا سړی ځوان دی؟
هو ځوان دی، که یې نه منې کور ته یې ورشه ووینه.
عجیبه ده والا. قسمه ده زه یې وینم، ته بېغمه اوسه، که بل څوک وو ورته وایم چې کور خالي کړي.
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه. ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم.
دا څه بد سپی لري، ته ودرېږه چې بیا دروازه ور وټکوم.
صبر وکړه دادی، درغلمه، دروازه مه ماتوه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلې؟ خیریت خو؟
او خیریت ده. په دې کور کې ته اوسېږي؟
او زه اوسېږم. ولی
زما نوم سید محمد ده، رهنما والا یم. دا کور خو ما بل چا ته په کرایه ورکړی و، د کرایه اسناد یم د بل چا په نوم دي.
څه فرق کوي؟ هغه زما دیوال ده.
څنګه څه فرق کوي؟ تا لیدلی وي چې اسناد دې یو سړی وي او په کور کې دې بل څوک اوسېږي.
نو بادره اوس مشکل څه ده؟
مشکل دا ده چې ته د هیروینو عملی یې. د کور خاوند پرون رهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ.
نو هیروین خو به زه څه کوم؟ بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی.
د کور خاوند او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي، وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي، غلاوی کوي او د نشه یي موادو کاروبار کوي.
خو اوس نو زه څه وکم؟
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهېږم، کور خالی کا او خلاص.
ښه سمه ده یار، ته چې وایې نو صحیح ده.
بس چې صحیح ده، کور خالی کا. په یوه هفته کې باید خامخا کډه بار کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامن.
د زهرو کاروان ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیو غانی
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیو غانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.